احمد شیبریم د ازادي راډیو د دې سات خبرونه ته شر اخلي. د طالبانو د بیلشي ویټل پر مرستيال مولا عبدالمنان یزي تشوی بریټ مسؤلیت تر دې د مچانه دی منلې. په دې خبرونه کې به دا هم ووري چې ګڼ افغانان په اختر کې اوربند ته خوښ دي خو هیلې یې پراخې دي.
صدا دایمي اوربند وګرځي دواړه خواوې.
د پکتیا په دریو ولسوالیو کې پاملرنې مؤسسې د زده کړو زمینه برابره کړې.
زکاونکي چې وکلانې عمر یې پوره کړی یالته د وناس مکاتب نشته کولای شي چې هغه استفاده تر وکړي.
د اساسي او بشري حقوقو نیس پروګرام کې به ووري
تحریک دې د وادي جزي په وخت کې چې سړی کومک او د نجات لپاره چیغې وکړي استغاثه وکړي.
تر هر څه مخکې خبرونه نوریاس نوری اوري.
په پیل کې څو مهمو خبرونو سره لیکونه. د هرات والی تایید کړ چې له طالبانو د بیلې شوې ډلې مرستیال عبدالمنان نیازی په یو وسلواله په هکې ټپي شوی او درې ملګري وژل شوي دي. د ایران پخواني ولسمشر محمود احمدی نژاد د دریم ځل لپاره د ولسمشرۍ په راتلونکو انتخاباتو کې ځان کاندید کړ. اروپایي ټولنه به خپلو وګړو ته تر یوې میاشتې پورې د کووید 19 سندونه صادر کړي. بشپړ خبرونه. د افغانستان د ولسی جرګې د بشري حقوقو او د مدني ټولنې غړو او د افغانستان امریکا د سولې او ثبات دیموکراتیک شورا د امریکا کانګرس ته په یوه استولي لیک غوښتنه کړې چې د افغانستان د وضعیت د لا خرابېدو د مخنیوي لپاره د اقدام وکړي. په دغه لیک پر ځینو موضوعاتو ټینګار شوی او ویل شوی چې که ورته پام وشي په دې هیواد کې د تیرو شلو کلونو لاسته راوړنې خوندي او د یوې بلې کورنۍ جګړې د پیل مخنیوی کېدای شي. په دغه لیک کې لس مهم موارد یاد شوي. د بېلګې په توګه له افغان ځواکونو مالي ملاتړ، د نجونو ښځو او لږکیو حقونو دفاع، د افغان هوایي ځواک سره تلپاتې مرسته، پر طالبانو فشار او د سولې لپاره د سیمې هیوادونو همکاري مهم موارد دي. په دغه لیک کې د امریکا له کانګرس څخه د مرستې غوښتنه داسې مهال کېږي چې وسلوالو طالبانو له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو د بهیر له پیلېدو سره حملو ته زور ورکړی دی. ټاکل شوي ټول امریکایي ځواکونه د روان کال د سپتمبر 13 له افغانستان ووځي. د هرات والی تایید کړ چې له طالبانو د بیلې شوې ډلې مرستیال عبدالمنان نیازی تېره شپه د ناپېژنده وسلوالو په ډزو کې ټپي شوی دی. عبدالوحید قتلي ازادي راډیو ته وویل چې پر هغه حمله د ګزارې او ادرسکن ولسوالیو ترمنځ شوې ده.
تیر شپه لسو بجو وروسته د هرات په یوې جنوبي ولسوالۍ کې ملا عبدالمنان نیازی پر سر ټپي شوی او ورسره درې نور کسان وژل شوي دي.
د هرات والی په وینا نوموړی اوس د هرات په حوزوي روغتون کې بستر دی او درملنه کېږي. ملا نیازی ته نږدې کسانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د مولا عبدالرسول په مشرۍ دغه ډلې په 1994 کال د هرات په شینډن ولسوالۍ کې اعلان وکړ چې له طالبانو جلا شوې ده. ښاغلی نیازی د دې ډلې د مرستیال په توګه ګمارل شوی و. د طالبانو له مشرتابه سره د مولا رسول په مشرۍ د ډلې اختلاف د طالبانو د پخواني مشر ملا عمر تر مړینې وروسته راپورته شوی و. د افغانستان دفاع وزارت وایي د کندز په امام صاحب ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو په وړاندې عملیاتو کې څلور طالبان وژل شوي او درې نور ټپیان شوي دي. د وزارت د خبر پاڼې له مخې په دغو عملیاتو کې چې کماندو ځواکونو هم برخه اخیستې وه، د دې ولسوالۍ د لویې لارې په ګډون ډېرې سیمې له وسلوالو طالبانو تصفیه شوي دي. د 212 پامیر قلو اردو بیا په یو خبره کړې خبر پاڼه کې ویلي چې له 2000 راهیسې وسلوالو طالبانو د دې ولسوالۍ پر یو شمېر پوستو پراخ بریدونه پیل کړي وو چې دې ولسوالۍ ته د ملي اردو د ځانګړو ځواکونو په رسېدو او د طالبانو په وړاندې د پراخو ځمکنیو او هوایي بریدونو په نتیجه کې وسلوال په شا وتمول شول. وسلوالو طالبانو تر اوسه د افغان پوځ د غېدا په اړه څه نه دي ویلي. خبرونه له ازادي راډیو اورئ. د ایران پخوانی ولسمشر محمود احمدی نژاد د دریم ځل لپاره د ولسمشرۍ په راتلونکو انتخاباتو کې ځان کاندید کړی او نوم لیکنه یې کړې ده. د ایران دولتي تلویزیون نن خبر ورکړ چې احمدی نژاد د خپلو ملاتړو په ملتیا د کورنیو چارو وزارت ته لاړ او د نوم لیکنې لپاره لازمې فورمې ډکې کړې. 40 کلن احمدی نژاد چې ورته د یو توندلارې محافظه کار په توګه کتل کېږي، په دې وروستیو کې په واکمن نظام انتقادونو ته مخه کړې ده. نوموړي مخکې د 2015 نه تر 2014 کلونو پورې دوه دورې د ولسمشر په توګه دنده ترسره کړې. د هغه په دوره کې ایران د خپل اټومي پروګرام پر سر په ښکاره له لویدي سره په تقابل کې ولوید. د احمدی نژاد د 2009 کال لانجمن انتخابات هم چې نوموړی ګټونکی اعلان کړی و، په دې هېواد کې پراخې مظاهرې راپارولې وې چې په 1990 کال د اسلامي انقلاب وروسته یې ساری نه و لیدل شوی. د ایران اوسنی ولسمشر حسن روحاني نشي کولی چې بیا ځان کاندید کړي، ځکه د ولسمشرۍ دوهمه دوره ده. ټاکل شوی د ایران د ولسمشرۍ انتخابات د جون په 13 ترسره شي. دهغه نه کسانو مړی دی او خپل خپلوانو ته د خښولو لپاره وسپارل شول چې د تاتارستان د مرکز پر یو خونځي په برید کې وژل شوی و. مستنتقین په دې اړه څېړنه کوي چې ولې د دې خونځي زده کوونکي او ښوونکي د حملې لپاره په نښه شوي وو او میلان یې څوک دی. په دې پیښه کې له شلو زیات کسان انټپیان شوي، ډېری قربانیان د ښوونځي زده کوونکي او مسلمانان دي. وژل شوي څلور هلکان او درې نجونې ټول د اتم ټولګي زده کوونکي بلل شوي او یو ښوونکی او د ښوونځي یو بل کارکوونکی هم په وژل شوو کې شامل دي. یو 19 کلن کس د دغې حملې په تور نیول شوی او ویل شوی چې هغه مخکې له دې چې په ښوونځي کې دننه ډزې پیل کړي په وره کې یوه وسیله چاودلې وه. د دغې پیښې په خاطر نن په تاتارستان کې ملي ویر اعلان شوی دی. اروپایي ټولنه هیله منه ده چې تر جون میاشتې پورې به د کووید 19 سند صادر کړي تر څو د دې ټولنې د غړو هیوادونو وګړي په اسانۍ وکولی شي په سږني دوبي کې د تفریح لپاره له یو ځایه بل ځای ته ولاړ شي. د دغسې سند لپاره هغو هیوادونو چې تر ډېره د تورزم پر صنعت متکي دي فشارونه زیات کړي وو تر څو وکولی شي هغه مقررات لغوه کړي چې له مخې پر سفرونو محدودیت لګول شوی. دغه تصدیق پاڼې هغو کسانو ته ورکول کیږي چې د کورونا بشپړ واکسینې کړی وي، مخکې له دې اوبه رغېدلې وي او یا یې هم د کورونا معاینه منفي وي. د اروپایي کمیسیون مرستیال ماروس سفچوویچ پرون د دغې ټولنې د بهرنیو چارو وزیرانو له غونډې وروسته وویل دا کار اتباعو ته یو لومړیتوب دی او د اوړي له رخصتیو مخکې به یې پیل کړي. او د ناپلیون بناپارت یو کمیس او یو لیک په بلجیم کې ننداری ته ایښودل شوی. د راپورونو له مخې ناپلیون بناپارت چې په 19مه پیړۍ کې د فرانسې امپراتورو دغه سپین رنګ او بې لستونو کمیس هغه مهال اغوست چې د اتلانتیک جنوب د سنت ایلینا ټاپو کې په جلاوطنۍ کې ژوند کاوه. هغه لیک هم چې ننداری ته وړاندې شوی د هغو څو محدودو لیکونو څخه یو دی چې ناپلیون په لاس په انګریزي لیکلي. تمه ده چې دغه لیک به د اکتوبر په 8مه په لندن کې د خرڅلاو لپاره داوطلبۍ ته وړاندې شي. د برېټانیا د واتر لوی موزیم مسولین وای د ناپلیون بناپارت لیک خی په ډیره لوړه بیا چې په تاریخ کې به ساری نوی لیدل شوی او پلورل شي.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه دولش پښنی بیا به فهم سلشتاریا 15 احمد چې بریم په خبرونه کې ساسو کوربه په تخنیکی برخه کې تاهر روشن را سره مرستندوی دی. د وسلوالو طالبانو د بیلشوی ډلې د مرستیال مولا عبدالمنان نیازی د بریډ مسولیت تر اوسه چانه دی منلې. پر د تیر شپه په هرات کې د زیو شوي او ټپی شو. په هرات کې یو شمېر روغتیاي سرچینې وای چې د شغلي نیازي روغتیاي حالت یو څه ښه شوی دی. د هرات د والی عبدالوحید قتالی په مولا نیازي د هرات په حوزوي روغتون کې او بخشي د هرات والی عبدالوحید قتالی وویل چې مولا نیازي د هرات په حوزوي روغتون کې تر درملنه لاندې دی. په دې اړه پام وکړئ د راپورت.
د هرات والی عبدالوحید قتالی ازادي راډیو ته وویل چې پر ملا منان نیازی د هرات په وی جنوبی ولسوالۍ کې وسلوالو حمله کړې او هغه پر سر ټپی کړې. د شاغلی قتالی په وینا پر ملا منان نیازی په دغه حمله کې د هغه سره درې نور کسان وژل سوي دي.
د شپې بعد ساعت د شپې در یک ولسوالۍ
13 شپه لوسو بجو ورسته د هرات په وی جنوبی ولسوالۍ کې ملا عبدالمنان نیازی پر سر ټپی شوی او ور سره درې نور کسان وژل شوي دي.
جان خود از دست میدن.
د والی په خبره ملا منان نیازی دا مهال د هرات په اوزوی روختون کې تر درملنې لاندې دی. په اینی وخت کې د هرات د اوزوی روختون ډاکټرانو ازادي راډیو ته ویلي چې مرمۍ د شاغلی نیازی پر سترګه او سر لګیدلې او سه صحیح حالت ښه شوی. که څه هم د هرات والی پر ملا منان نیازی د برید د دقیق ځای او نور جزئیاتو په اړه معلومات نه ورکوي، خو یوې امنیتي سرچینې ازادي راډیو ته وویل چې پر ملا منان نیازی د هرات د ګذری ولسوالۍ په میرداوت اغا سیمه کې وسلوال برید شوی. پر هغه د برید مسولیت تر اوسه چا نه دی منلې. د یادولو وړ ده چې د 2015 کال په نیمایي کې د ملا رسول په مشرۍ او د ملا منان نیازی په مرستیالۍ د وسلوالو طالبانو څخه یوې بیلسیوي ډلې د هرات د شندن ولسوالۍ په زیرکو کې د خپل موجودیت اعلان وکړ. په تیرو 15 کلونو کې څو ځله د هرات، فراه او د هلمند په ځینو سیمو کې د ملا رسول او ملا هیبت الله په مشرۍ د وسلوالو طالبانو د دوغو دوو ډلو ترمنځ د وسلوالو نشتو راپورونه خپاره سوي. د ملا هیبت الله په مشرۍ وسلوالو طالبانو تر دې مخکې ادعا کړې و چې د ملا رسول او ملا منان نیازی ډله د حکومت په لارښوونه رامنځته شوي او د دوی پر ضد فعالیت کوي، خو حکومت او د ملا رسول ډلې دغه ادعاوې نه دي منلي.
په خواله رسنیو کې یو عکس خپور شوی دی چې ویل کېږي د ملا عبدالمنان نیازی دی. په دې عکس کې یو تن پر بستر پروت دی، ډاکټر لاس ته پیچکاري نیولې ده. په دې تصویر کې د ملا منان پښه تړلې ده او پر تندي هم بنداج تاو شوی دی. د جګړې او سولې د انسټیټیوټ مرستیال حکمت الله اعظمي له کابل په ټلیفون را سره دی. اعظمي صاحب خبرونه ته شرح لري.
ډېره مننه
اعظمي صاحب. له تاسو به وورو چې ملا عبدالمنان
چې د طالبانو د تحریک په لمړیو کې د دې ډلې له فعالو کسانو څخه اوس څومره مهمه وو؟
په دې شک نسته چې ملا منان نیازی د طالبانو په خانه والی هرات کې وو. اخری وظیفه د طالبانو د امارات په وخت کې، رژیم په وخت کې، وروسته طالبانو په کله چې دی د افغان دولت او د نړیوال اطلاف پر وړاندې په افغانستان کې جنگ کوي نو دی دغه سره وو. د یک شک نسته د ملا عمر د مرګ نه وروسته د اختلافونه اختلاف وکړي، بالخصوص د اختر محمد منصور د ټاکنې سره ویلی شي دا صحیح رهبر نه دی، خپل ځان ته یو جلا جبهه جوړ کړل. سوال په دې کې دا دی چې ملا عمر ځنی د ملا منان نیازی ځنی افراد راټول کړي وو، بالخصوص د هرات، فراه او حتی تر هلمند کې ځنی جنگي قومندانان درلودل او د هغې حمایت یې کوي. د دوی غټه اداده او طالبان عمومي سره چې تاسې په رهبري کې خپل خلک ګماري او طالبان مو په یو نوه فاميلي بزنس او تجارت باندې د کړي چې یو څوک مړ کیږي بر څوک پر راځي او په دې کې هغه شفافیت په نظر کې نه لیدل کیږي. داسې افواته مو چې ګویا ملا منان نیازی ځنی د دولت محلي پولیسو سره هم یو نوه همکاري کوي چې طالبان پر وړاندې باندې مشترک وجنګیږي، اګر چې دا ډېر ثابت شوی نه ده. د طالبان د لپاره زه فکر کوم دا یو تهدید وو په دوه لحاظه. یو خدای دې چې اختلافونه ته لمن وهله او عملاً په اختلاف کې په جګړه کول. دوم سوال دا و چې دی د طالبانو پخوانی فرد نو د خبري او کم کریټیسیزم او کم انتقاد چې په طالبانو کوي نو دا طالبان ته یو نوه ضربه و. نو زه فکر کوم د پر ډیر احتمال سره طالبان د دې سره خوښ نه و چې دی فعالیت
وکړي. اعظمي صاحب، ملا منان نیازی په خواله رسنیو کې ډیر فعال وو، ویډیوګانې خبرولې او شاته بده د کسان ولاړ وو، وسلوال کسان به ولاړ وو، لیکن دی د ملا رسول مرستیال وو. په خپل ملا رسول معلوم نه دی چې هغه چیرته فعال دی او هغه نه یادی شي.
دا پاول سر کې ملا رسول ام ډیر فعال وو، دا غي نو وروسته دا سی اوازې و چې د پاکستان کې نیول سوې دی او یې هم وژل سوې دی، اگر چې دا نه سم تاییدولای شي دی به وژل سوې وي. خو زه فکر کوم چې هغه ډیر په افغانستان کې نیول کوي هم وغوند نه غواړي چې فعال شي، چون چې تهدید هغه تر زیاتره په ټولو لکه تاسو چې ویل د ملا منان نیازی په رسنیو کې فعالیت او د طالبانو باندې کوي انتقادونه، دا طالبان ته ډیر زیات یو نوو تهدید و، چون چې دا کله د نراتیو جنگ وی یا مثلا د دوو طرفونو د لفظ جنگ وی نو د طالبانو پر وړاندې باندې ډیر کوي مخالفت شو دی په رسنیو کې. د دین علاوه زه فکر کوم طالبان دا پلان لري هر هغه افراد که محلی وي او یا هم پخوانی طالبان وي چې د دې پر وړاندې باندې په عملاً په جنگ کې اخته وي دوی ته لمینځه یوسي. زه فکر کوم په دغه باندې په ملا منان نیازی باندې معامله شوی.
نو د ملا منان نیازی باندې دغه برید ستاسو په نظر باندې څه هغه یعنی څه تاثیر به ولري؟ ځکه چې دی له طالبانو بیل شوی او ځینې انتقادونه د طالبانو په ځینو وسلوالو باندې کول، لیکن خپل ملاتړ یې هم درلود لکه تاسو چې اشاره ورته وکړه په هرات او په فراه کې او تر هلمند پورې. نو دغه برید به د دوی ترمنځ آیا اختلافات نور هم زیات کړي او کنه د وسلوالو طالبانو د ملاحبۃ الله په مشهد وسلوالو طالبانو ډله به نور هم له دې سره پیاوړي شي، ځکه چې نور به وویری شي؟ البته د بریټ کړي بښنه غواړم، البته بښنه غواړم که چیرته طالبانو د بریټ کړي وي د ملاحبۃ الله د ډلې طالبانو، ځکه تر اوسه پورې د دې حمله مسولیت چا نه دی منلی.
بالکل د ګوري د اختلافات چې ډیر سول په هغه وخت سول چې کله اختر احمد منصور رهبر وټاکل شو د ملا عمر د مرګ نو وروسته، بیا د ایبت الله اخونزاده د راتګ نو وروسته چې ناغم نورزی وو او د ملا رسول او ملا منان نیازی په ټاله کې اکثره نورزی دی راټول کړي وو، دا جبهه لږ ضعیف سول. وروسته په اواخرو کې د بیا لږ فعال شوی وو. زه یو شی ویلی سم چې په اختلافات په طالبانو په لیکو کې ستا او د دې امکان ست چې کله سولې ته دی دا اختلافات لا هم وسیسي، چون چې ځینې افراد د دې اوادار د جنگ باید دامه او کې مختلف دلایل دي لري. نو طالبان د دې لپاره چې د اختلافات او د مخالفه جبهه لا هم ډیره قوي نسی او لا هم ځینې افراد چې په مشرتابه کې طالبان سره مخالفت لري د ملامنان نیازی او یاد داسې نورو ډلو فعالیت زیات نسی، نو په دې خاطر باندې زه فکر کوم دا برید په ډیر استعمال باندې د طالبان د خوا په ملامنان نیازی باندې سوی دی. او عواقب یې څه وي زه فکر کوم طالبان به تر ډیره کوشش وکړي چې د دې پړه وانه اخلي، چون چې کچیر د دې پړه اخلي په داخل کې د خود طالبانو کې هم داسې افراد شته چې د ملامنان نیازی سره انډیوالي لري د پخوانی همکار په حساب باندې، نو نه غواړي چې پر د څه کم ضرر ورسیږي. نو کچیر طالبان دا منی اختلافونه لا هم زیاتیږي، نو دی بهتره فکر کوم دا ګرنی چې خپل عملای پر کړی دا نور چپ پاتې.
اعظمي صاحب مننه چې په خبرونه کې مو برخه را سره واخیسته.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د افغانستان ولسی جرګې د امریکا کانګرس په ویلي کې پر ځینو موضوعاتو ټینګار کړی چې د دوی په وینا کې ورته پام وشي. د تیرو شلو کلونو لاس راوړنې ساتل کېدای شي او په دې هیواد کې د وی بلی کورنۍ جرګې د پیل مخنیوي کېدای شي. دا لیک د ولسی جرګې د دفاعي شزو بشري حقوقو او د مدني ټولنو کمیسیونونو او د افغانستان امریکا د سولې او ثبات دیموکراتیک شورا لخوا لیکل شوی چې لاس ماده لري. جزئیات په دې راپور کې.
د افغانستان د ولسی جرګې دوه کمیسیونونو او د افغانستان امریکا د سولې او ثبات دیموکراتیک شورا د متحده ایالاتو کانګرس ته یو لیک لیږلی. په دې لیک کې له افغانستان د بهرنیو عسکرو له وتو وروسته د راتلونکي وضعیت په اړه اندېښنې ذکر شوي او تر خواهی په لسو مادو کې یو شمېر موارد یاد شوي که امریکا ورته پام وکړي افغانستان کې د تیرو شلو کلونو لاسته راوړنې ساتل کېدای شي او په دې هیواد کې د یوې بلې کورنۍ جګړې د پیل مخنیوی کولی شي. په لیک کې د افغان ځواکونو یادونه شوي چې د یو پوځي قوت په توګه مطرح دي او نشي کېدای چې د جګړې په ډګر کې په اسانۍ ماتې وخوري. دغه شان د دې ځواکونو د مالی ملاتړ په اړه افغان حکومت سره د امریکا د مرستو دوام مهم بلل شوی چې د دوام په پایله کې د تیرو شلو کلونو لاسته راوړنې خوندي کېدای شي. په لیک کې د سولې له بهیر بشپړ ملاتړ شوی خو د سولې د هوکړې پر مهال د نجونو ښځو او لګکیو پر سر معامله د نه منلو وړ بلل شوی او تر خواهی د سولې له هر ډول هوکړې وروسته د واک د ویش پر مهال د ښځو لپاره د عادلانه ونډې غوښتنه شوې. د ولسی جرګې د دفاعي چارو کمیسیون مشر او د افغانستان امریکا د سولې او ثبات ډیموکراتیک شورا غړی میر حیدر افضلی ازادي راډیو ته وویل دوی له نړیوالې ټولنې او امریکا غوښتي چې د سولې خبرو د پرمختګ لپاره د طالبانو د شرایطو د منلو سره پر دې ډلې اوربند او د تاوتریخوالي پای ومني.
عزی که په دې برخه کې باید پر طالبانو د نړیوالې ټولنې په ځانګړي ډول امریکا له خوا ډیر فشار راوړل سي سو دا ډله د سولې خبرو میز ته حاضر سي او دا خبرې دوام وکړي.
د امریکا کانګرس د افغانستان د ولسی جرګې په وړاندیزونو کې د جګړې پر مهال افغان ځواکونو سره د امریکایي هوایي ځواکونو ملاتړ مهم بلل شوی او د دوام غوښتنه یې شوې. په دې ترخوا د افغان هوایي ځواک تجهیز او تمویل ته اشاره شوې خو په دې برخه کې د بهرنیو قراردادیانو د کار دوام اغیزمن بلل شوی او خبرداری ورکړل شوی که د دې قراردادیانو کار پای ته ورسیږي افغان هوایي ځواک به له سخت وضعیت سره مخ شي. ولسی جرګې همدا ډول د افغان جونو لپاره د زده کړو په برخه کې له مالي مرستې سربیره دوی ته د بروسیو ورکړه او هغه قراردادیانو ته چې د امریکایانو سره یې په افغانستان کې دنده مخته وړي د ځانګړو ویزو د ورکولو غوښتنه کړي. د امریکا له کانګرس د افغانستان د ولسی جرګې غوښتنې داسې مهال مطرح کیږي چې پینټاګان وایي له دې هیواد د عسکرو د وستو بهیر 2% بشپړ شوی دی. د امریکا دفاع وزارت په یو اعلامیه کې چې هم د امنیتي ملاحظاتو له کبله له افغانستان د وتلیو امریکایي عسکرو د شمیر په اړه څه نه دي ویلي خو زیاتوي له 1300 زیات هغه ډول تجهیزات چې باید له منځه یوړل شي لوجستیکي برخې ته سپارل شوي او همدا ډول یو پوځي مرکز رسمن افغان ځواکونو ته تسلیم شوی دی.
سبا د کوچنی اختر لومړی ورسته طالبانو د اختر په دریو ورځو کې مشروط اوربند اعلان کړی داسې چې د دوی کسان به د حکومت تر واک لاندې سیمو ته نه ځي او حکومتي کسان به د دوی سیمو ته نه ورسي. حکومت هم دا اوربند منلی دی. خلک وایي چې دا اوربند باید تمدید شي. تفصیل په دې راپور کې.
د طالبانو لخوا د اختر په ورځو کې د اوربند له اعلان سره ځینې کابل ښاریان دغه اقدام ستایي خو په هیواد کې دایمي اوربند غواړي. دوی هیله کوي چې د اختر شپې ورځې په امن کې تیر شي. محمد عمر احمدزی ازادي راډیو ته وویل
خوشبختانه چې اوس درې ورځې د اوربند اعلان شو دي ته موږ ډیر خوشاله یو په زمون دي دی کې مونږ خوښ ده او د مونږ د اختر خوشاله یو هم په دې کې ډیر نور هم ډیر سي دي افغانستان د ټول ملت خوشاله وړي سي صدا د ایمي اوربند وګرځي دوړ خو وي.
یوازې محمد عمر نه بلکې ډېرې کابل خاریان د دایمي اوربند د جنگ د ودرېدو او دایمي سولې غوښتن کې دي. د کابل بل وسیدونکو اجمل بخت وایي هیله مند دایمي سولې او امنیت ټینګ شي چې خلک په آزاد توګه وګرځي.
هو اخته ده خوشحاله الحمدلله میوه شانه مخیسی توره چې نه باید اختمات اتش بس ساتي عمومیت اتش بس وسی ساعت ساعت اتش بس وسی زه خپل پکتیا وسیدونکو ولایت نظامت ول نه خبر وطن خبر ولایتو ته بلارسي.
اختر ته دغه تیاری د نامنې او د اندېښنو ترڅنګ د کرونا د پراخېدو له اندېښنې سره هم مل دی. او د افغانستان د عامې روغتیا وزارت له خلکو غوښتي چې په دې ورځو کې یو بل کره له تګ راتګ ډډه وکړي او روغتۍ سپارښتنې هم جدي ونیسي. طالبانو د اختر د درې ورځو لپاره اوربن اعلان کړی او له خپلو غړیو غوښتي چې نه د دولت تر ولکې لاندې سیمو ته لاړ شي او نه افغان امنیتي ځواکونو ته اجازه ورکړي چې د دوی تر ولکې لاندې سیمو ته ورشي. په ورته وخت کې د کورنیو چارو د وزارت ویان طارق اریان وایي امنیتي او دفاعي ځواکونو د اختر د درې ورځو لپاره بشپړ تدابیر نیولی دي.
نیروهای امنیتی افغانستان آمادگی خود بر دفاع از مردم و تامین امنیت روزهای عید دارند.
د افغانستان امنیتی ځواکونه د خلکو د امنیت د تامین او د اختر د ورځو لپاره بشپړ چمتووالی لري. هیڅ اندیښنه نشته. پولیسو، ملي اردو او د ملي امنیت ځواکونو په ټول هیواد کې امنیتی تدابیر نیولې دي.
د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی د طالبانو لخوا د درې ورځېنی اوربند په غبرګون کې امنیتی ځواکونه ته سپارښتنه کړې چې اعلان شوی اوربند مراعت کړي. جمهور ریاست په اعلامیه کې لیکلي چې د دولت او خلکو ټینګار پر رښتینی او دایمي اوربند دی. په 1390 او 1399 کلونو کې هم د اختر په ورځو کې اوربند شوی و چې خلکو او دولت یې هرکلی وکړ او د دایمي اوربند غوښتونکي شول، خو طالبانو د دایمي اوربند غوښتنې ته غاړه نه ده ایښې.
آزادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
ټاکل شوی ده چې نن د امریکا په استازو جرګه کې جمهوري غوښتونکي د ریپابلیکن ګوند له مشرتابه د کانګرس غړي لیز چینی د لری کولو لپاره رای ورکړي. ویل کېږي چې د کانګرس د غړو دا اقدام پر جمهوري غوښتونکي ګوند د پخواني ولسمشر ډونالد ټرمپ اغیز دی. نور حال په دې راپور کې
د امریکا په استازو جرګه کې لوایومینګ ایالت څخه د جمهور غوښتونکو ګوند استازي او د پخوانی مرستيال ولسمشر ډیک چینی لور لیز چینی په ښکاره د پخوانی ولسمشر ډونالد ټرمپ مخالفت کړی وو چې ګواکې د قانون واکمنۍ او د جمهور غوښتونکو ګوند اصول ته تهدید دی. دی همدارز ویلی وو چې ټرمپ په نومبر میاشت کې د انتخاباتو بایللو وروسته د رایو د درغلي په اړه درواغ ویلي او د جنوري په شپږمه د کانګرس پر ودانۍ غنی ګونی جوړولو ته خپل پلویان هڅولي وو. ویل کېږي چې د جمهور غوښتونکو ګوند له مشرتابه د دې د لری کولو لپاره رای به هغه مهال ورکړل سي چې د استازو جرګې 212 جمهور غوښتونکو غړي تر تړلو دروازو شاته سره وویني. دا اقدام پر جمهور غوښتونکو ګوند د ټرمپ نفوذ ګڼل کېږي. د دوه غړو په درشل کې میرمن چینی په استازو جرګه کې په خپل دفاع کې وینا وکړه، خو ډیری جمهور غوښتونکو استازي حاضر نه وو. یې ویل چې پاته کېدل یا درواغ له پامه غورځول درواغجن نور هم زړه ورکوي. زب چې پاته نسم کله چې نور زموږ ګوند پر داسې لار بیاي چې د قانون واک له پامه غورځوي او زموږ له پخوانی ولسمشر سره یو ځای کیږي چې دیموکراسي ته زیان واړوي. په استازو جرګه کې د کالیفورنیا د جمهور غوښتونکو استازي کیوین مکارتي د میرمن چینی د لری کولو غوښتنه کړې و. د ویلي چې دغه ګوند یو موټی ساتلو لپاره دا اقدام مهم دی او پر ټرمپ د انتقاد په خاطر میرمن چینی ته سزا نه ورکول کیږي. د لیز چینی د ځایناستي په توګه ټرمپ او دوه نور جمهور غوښتونکو له نیویارک څخه د کانګرس غړي الیس سټیفانیک ملاتړ کړی دی.
تاسو لا پیغامونو
او ګانا دا د برښنایي تذکرو هغه مشکل دی د هلمند د خلکو لپاره. اوس د نظامی شهیدانو معاشونه او نظامی مایدان دی هغه چې برکې تذکره ونه لري نه درته او دا چې د تکاوت په حساب کنو په هلمند کې ډېر کمی تذکری دي چې هغه خلکو اخیستي دي ځکه چې کله سیستم خراب دی کله سره کله خو په یو غنا او بل باندې باندې دندې نشته وخت ورکی. نو ځان کدا غیر روان او بل د عسكر چې کله شهیدان شي دا د بل پر وسیکه باندې تفصیل دي. نو هغه کار په ژوند دي حقوق نه حقوق تر لاسه کول نو په مړي خدای شي تر لاسه کول ځکه چې د بل ولایت د بل عسكر پرسته دا په ځای باندې بل څوک څوک یې نو دا یو مشکل دی ځکه چې چیرې تر مسؤلینو پرې زما ځغ ورسو مهرباني.
عبدالله نوریم له زابل ولایت څخه زه غواړم چې دغه د کابل کندهار لاره ډېره خرابه ده، دا لاره باید جوړه شي. دا لاره ډېره خرابه ده، خلکو موټران په چپه کېږي، د لوړو خلکو څخه دغه هیله ده چې د زابل په منډو کې دا لاره ډېره خرابه ده، دا دې را جوړه کړي. د ازادۍ راډیو څخه ډېره ډېره مننه وسلام. احمدشاه بابا د مینې یاد د ځان قیمت کابل د خلکو غوښتنه ده چې د ملي دسترخوان چې نمایندګان راغلي سروې کړي دي کورونه او ملي دسترخوان د نمایندګان څخه سروې شوي دي او د دوه میاشتو مواد باید د خلکو ته زر تر زر توضیح کړي. خلک ډېر غریب دي، په دې وجه خلک په کورونو کې ډوډۍ نه لري. وسلام احترام له طرفه د ننګرهاری.
ستاسی پیغام ستاسی نظر
اوس جوړو په منځني صف د ولش پښنوی په ټول افغانستان کې اوري او د افغانستان په اکثر لوی شهرونو کې زموږ پرونی د اف ام په 3.5 نیول شي. د پکتیا په دروي ولسوالیو کې ل زداکرو به برخې یو شپره جون او هلکانو ته د پاملرنې د نړیوال مؤسسې لخوا د زداکرو زمينه برابر شوه. د دې مؤسسې مسولین وای دوی زداکونکو ته د شونکو د ګمارنې سربېره هغوی ته کتابونه، قلمونه، کتابچې، د ناستې پوزي او د زداکرو نور اړین توکي برابروي. بل لور ته د پکتیا د پوهنې ریاست د دې اقدام نه خوشی څرګندوي او د نورو مؤسسو څخه هم د دا ډول شونځیو د جوړېدو غوښتنه کوي. تفصیل په دې راپور کې.
د پکتیا د احمد ابا سید کرم او ګرد سیړی ولسوالۍ په هوسیمو کې چې نجونو او هلکانو یې زده کړو ته لاسرسی نه لاره، هغوی ته د پاملرنې د نړیوالې مؤسسې خوا خوندي جوړ شول. یاد مؤسسې په پیل کې په دې درې ولسوالۍ کې د نجونو او هلکانو دیش ټولګي فعال کړل. د دوشنبه په ورځ د پکتیا د پوهنې رئیس کوچی زازی آزادۍ راډیو سره په خبرو کې وویل په اوسنی وخت کې چې د پوهنې بهیر د ښوونکو او کتابونو له کمښت سره مخامخ دی، دا د دې ستونزو د حل په برخه کې یو ښه ګام دی.
دغه به هغه ماشومان چې هغه د مکتب څخه د باندې دی هغه په پکې شاملېږي، نه یوازې دا چې د مؤسسه بو د شاګردانو سره بلکې د هغو مکاتب سره چې د زده کوونکو په رسمي شکل سره کلستر کیږي، د دوی لپاره به نور اړین خدمات هم وړاندې کوي. دا یو ښه فایل دی په دې وختونو کې.
د پکتیا د ګرد سیړی ولسوالۍ د پوهنې د څارنې عامر سید رحمان وایي هغه سیمه چې هلته د نجونو ښوونځي نشته او تر ښوونځیو واټن ډیر دی، هغوی ته به زمینه برابره شي چې نجونې او هلکانې ښوونځیو کې شامل شي.
ځدران مشت ولسوالۍ کې ډیر پیدامن دی، د ګرد خصوصا د ګرد سیړی ولسوالۍ کې، ځکه هغه ساحات چې هلته ښوونځي نه دي موجود، د مکتب څخه فاصله زیاته ده، یا د جنکۍ مکاتب نشته. په یو ښوونځي کې ډیر پیدامن دي، ځکه چې هغه زده کوونکي چې وکلانی عمر یې پوره کړی، هلته د اوناس مکاتب نشته، کولای شي چې هغه استفاده تر وکړي، تر مستفید شي.
د سید کرم ولسوالۍ اوسیدونکی محمد نعیم وایي د دې ټولګیو ایجاد سره به یو شمېر هغه لسانسه خلکو ته هم د کار زمینه برابره شي چې تر اوس مهاله بوختیا نه درلوده.
موږ په منطقو کې بیکاری زیاته ده، هغه نه پر چې لسانسه وي دغه چې بیکاره ګرځي هغه به په کار باندې بوختي لګیا به شي، او بل به د علم سطح ته به لوړوالی ورکړی شي، پراخوالی به ورکړی شي.
د سید کرم ولسوالۍ یو بل اوسیدونکی پاکستان افغان په دې اړه چې د دوی په سیمه کې دا ډول ښوونځیو ته څومره اړتیا وویل.
یا فاصله لري، دغه دولتي ښوونځیو ته لاسرسی نه لري، او یا داسې موانی وي چې لکه خوړونه وي په منځ کې، سیلابو راوتلو له امله چې هغه منطقه ډېره باراني زده، سیلابونه کېږي راوځي، نو د دې وجې نه همدلته د سیمپو ایجاد ته زیات ضرورت.
د پاملرنې د نړیوالې مؤسسې یو استازی شفیق الله نصرت هغه اسانتیاوې یادوي چې د دې ښوونځیو د ایجاد لپاره یې په پام کې نیولې دي.
او ټول ټولګي دېرش ټولګي دي چې په مرکز شموله په مرکزګردي سره په څنګ کې په درې ولسوالیو کې به دېرش ټولګي جوړېږي. استاد سمي ماشومانو معاش تر څنګ د صنف کارتاسیا او د صنف مواد او د ټول موږ ته ورکو، هغه به څومره شاګردان به د جدول شمول کیږي، یو شاګرد پیسې باندې به ورته مصارف تر سره کوي.
د پاملرنې نړیوال مؤسسه داسې مهال د پکتیا احمد ابا سید کرم او دیگر د سیړی په ولسوالیو کې د نجونو او هلکانو د زده کړو لپاره د یو شمېر ښوونځیو د جوړولو پروګرام پیلوي چې تر اوسه هم د دې ولایت د ګڼو سیمو نجونې او هلکان زده کړو ته لاسرسی نه لري او د دا ډول فرصتونو ایجاد ته په تمه دي.
ژوند په شیبو کې پروګرام په همدې خبرونه کې واوري.
ژوند په شیبو کې پروګرام کې وړاندې په افغانستان کې د رسمي ماموریت د پیل او تاریخچه پاړه اوریدل شي. د اساسي او بشري حقوقو پروګرام هم لرو چې پکې د جزایی داوی په ارتباط اوریدل شي. څلور بچي او دیرش دقیقې شوې. لند خبرونه له نوریاس نوري څخه.
د افغانستان د ولسی جرګې د بشري حقوقو او د مدني ټولنې غړو او د افغانستان امریکا د سولې او ثبات دیموکراتیک شورا د امریکا کانګرس ته په واسطه ویل لیکي غوښتنه کړې چې د افغانستان د وضعیت د لا خرابېدو د مخنیوي لپاره د اقدام وکړي. په دغه لیک پر ځینو موضوعاتو ټینګار شوی او ویل شوی چې ورته پام وشي په دې هیواد کې د تیرو شلو کلونو لاسته راوړنې خوندي کېدی شي او د یوې بلې کورنۍ جګړې مخنیوی کېدی شي. د افغانستان دفاع وزارت وایي د کندز په امام صاحب ولسوالۍ کې وسلوالو طالبانو په وړاندې عملیاتو کې څلور طالبان وژل شوي او درې نور ټپیان شوي. د دې وزارت د خبر پاڼې له مخې په دغو عملیاتو کې چې کماندو ځواکونو هم برخه اخیستې وه، د دې ولسوالۍ د لویې لارې په ګډون ډېرې سیمې له وسلوالو طالبانو تصفیه شوي دي. د هرات والي تایید کړه چې له طالبانو د بېلې شوې ډلې مرستیال عبدالمنان نیازی په یو وسلواله پېښه کې ټپي شوی او درې ملګري وژل شوي دي. د ایران پخوانی ولسمشر محمود احمدی نژاد د دریم ځل لپاره د ولسمشری په راتلونکو انتخاباتو کې ځان کاندید کړی دی. څلور شپېته کلن احمدی نژاد چې ورته د یو تن لارې محافظه کار په توګه کتل کیږي، له دې مخکې د 2015 نه تر 2014 کلونو پورې دوه دورې د ولسمشر په توګه دنده ترسره کړې ده. د تاجکستان چارواکي وایي د دې هیواد په لویدیځ کې د سختو بارانونو له امله د ځمکې د ښویېدو په پیښو کې 9 تنه مړه شوي دي. د تاجکستان د بیړنیو حالاتو کمیټې نن په یو بیان کې دغه راز په سیمه کې بل سبا د نورو بارانونو خبرداری هم ورکړی او له خلکو یې غوښتي دي چې په غرنیو سیمو کې د موټرو له تګ څخه ډډه وکړي. د هغو 9 کسانو مړي د هغوی خپلو خپلوانو ته د ښخولو لپاره وسپارل شول چې د تاتارستان د مرکز پر یوه ښوونځي په برید کې وژل شوي وو. پلټونکي په دې اړه څېړنه کوي چې ولې د دې ښوونځي زده کوونکي او ښوونکي د حملې لپاره په نښه شوي وو او عاملان یې څوک دي. د وژل شوو اکثره د ښوونځي زده کوونکي دي. اروپایي ټولنه هیله منه ده چې تر جون میاشتې پورې به د کووید 19 سندونه صادر کړي تر څو د دې ټولنې د غړو هیوادونو وګړي په اسانۍ وکولی شي په سګنی دوبۍ کې د تفریح لپاره له یو ځایه بل ځای ته ولاړ شي. او د ناپلیون بناپارت یو کمیس او یو لیک په بلجیم کې نندارې ته ایښودل شوي. ناپلیون بناپارت چې په 19مه پیړۍ کې د فرانسې امپراتورو دغه سپین رنګ او بې لستونو کمیس هغه مهال اغوست چې د اتلانتیک جنوب د سنت ایلینا ټاپو کې په جلا وطنۍ کې ژوند کاوه.
مخکې تر دې چې ونیس پروګرام اساسي او بشري حقوقو ته مخه کړو، سپورتي خبرونه.
د قطر د پلازمېنې دوحې ښار د جاسم بن حمد لوبغاړی به په جون میاشت کې د افغانستان د فوټبال لوبو کوربه وي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون ویان فیروز مشوف نن ازادي راډیو ته وویل چې د آسیا فوټبال کانفدراسیون په تاییدی افغان فوټبال لوبډله به په نړیوال انتخاباتي فوټبال جام سیالیو او د آسیا ملتونو جام سیالیو کې د ګډون پاتې درې لوبې د جاسم بن حمد په سټیډیوم کې ترسره کړي. دغه لوبغالی چې د قطر په پلازمینه دوحه کې موقعیت لري، د قطر یو له ځانګړي لوبغالو څخه دی چې په یو وخت کې د 15,000 نندارچیانو گنجایش لري. د یادونه ده چې د افغانستان د فوټبال ملي لوبډله به د راتلونکي جون میاشتې په دریمه له بنګلادیش، یولسمه له عمان او د همدې میاشتې په 15مه به له هند سره لوبه وکړي. په اروزګان ولایت کې د روژې جام د فوټبال سیالۍ د میوان لوبډلې په بریا سره پای ته ورسېدې. ملي اولمپیک کمیټه وایي چې یادې سیالۍ د اتو لوبډلو ترمنځ د روژې په لومړۍ نیټه پیل شوې او تېره شپه پای ته ورسېدې. د دغو لوبو پایلوبو ته د میوان او پیاوړي ځوانانو فوټبال لوبډلې وتلې وې چې میوان فوټبال لوبډلې 3-2 په وړاندې پیاوړو ځوانانو فوټبال لوبډلې ته ماته ورکړه او د روژې جام د سیالیو اتلولي خپله کړه.
اساسي او بشري حقوق. د بشري او اساسي حقوقو د خبرونې درنو اوریدونکو سلامونه مېومنې. په دې خبرونه کې د جزایی داوی په تحریک خبرې کوو. دا چې کلای و پیخه رامنځته کیږي، یو چاته پکې ضرر رسیږي او یو څوک متهم کیږي، په دغه صورت کې څه ډول کېدل شي چې مثال یو کس خپل دعوا را پیل کړي؟ په همدې اړه د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د کابل د ساحوي دفتر د ارزونې د څانګې له مشر ښاغلي عبدالواحد سیرت سره خبرې کوو. سیرت صاحب، تاسو ته راغلاس وایو. په پیل کې کدار ته وایي چې کله یو واقع کیږي، یو چاته ضرر رسیږي او یو څوک پکې متهم وي، څه ډول یو څوک خپل دعوا را پیلولی شي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. په پیل کې تاسو ته ساسي محترم ادارې ته او ټول درنو محترم اوریدونکو ته سلام او احترامات وړاندې کوم. دعوا د یا جزائی دعوا په هغه وخت کې پیل کیږي او شروع کیږي چې دغه موضوعاتو ته مونږ او تاسو څه اشاره باید ولرو. اول چې کله یو سړی مشهود جرم وګوري او پی آگاسی، نو دبا زیربت ارگانونو تا اطلاع ورکی. یو دویم تحریک ده دعوا دی جایزه پی وقتی که گیتی او سرای کومک او دی نجات لپار چیغی وکی استغاثه وکی ده دو موضوعات دی. درایم دغه دی چې کله د جرم نه خبر سو یو سړی کشفی ارگانونو ته د دې په مورد کې اطلاع ورکړي، تحریک د دعوا له ده شروع کی. څلورم دا دی چې شکایت چې کله د اشخاصو او افرادو له طرفه، البته په د قوانین په رڼا کې، دا به پیلیږي. بل دا دی چې کله دعوا په رسمي توګه رسمی مرجع ته یا د ده له طرفه او یا د ده د نماینده له طرفه زیربت ارگانونو ته راجع سوله، دلته دعوا پیل کیږي. او همدغسې نور موارد دي لکه مشاهده د علایم، آثار د جرم ده، یا نشر لکه نن سبا رسنۍ دي خبریږي، د رسنۍ له طریقه یو جرم واقع کیږي او هغه ټول خلک ویني، خاصتا کشفی او تحقیقي ارګانونه په دې اړه باید خپلې څېړنې پیل او شروع کړي. او یا خپله شخص راضي وایي چېره ما دغه جرم کړی دی او زه غواړم چې مثال عدالت ما باندې پیل سي، داسې بس اشخاص هم سته. نو په دغسې وخت کې هم دغه موارد کیدلی سي چې د یو جزایی موضوع پر رابطه باندې دعوا پیل سي.
دلته کله چې یوه پیښه رامنځته کیږي دغه ته مراحل څنګه وي؟ اول باید سړی امنیتی ارګانونو ته لاړ شي، هلته خپله دعوا پیل کړي، که نه دوی کولی شي څارنوالي ته یا محکمې ته لاړ شي؟
لکه څنګه چې دلته د تحریک د دعوا د جزای کې مونږ څه نقاطو ته اشاره وکړله چې خلک به جرم ګوري، چیغې به وي، لکه مثال په یو کور کې غله نه نوځي، دی به چیغې کوي چې خلکو ماته کومک. نن سبا ټلیفون دی، غږ کوي 1919 شمیرې ته زنګ وي چې ورور زما په کور غله راغلي دي راسی. یعنی د دې قانون په اساس باندې دلته استغاثه سوله، چیغې وسوې، د کومک او د نجات ته خاطر د دعوا وکړله، ګرچې دعوا خو رسمي کدمي نه ده، ولې د وسایلو په اساس باندې ده. نو چې کله دلته او څوک ضرر ویني او یا په ده باندې ظلم کیږي، موقع د کتابت نسته ده، دا کوی سي چې دغه شروطو باندې خالي چیغې هم کوه کې چې کومک باید هغه محل کې چې څوک وي هغه به کومک ته رسیږي، او که چیرته نه وي هغه خلک چې هلته دا جرم ویني عاجل مظفین د پولیسو ته به څه کوي خبر اطلاع ورکړي چې دغلته دغسې واقع وسوله. او یا ده
داسې خلک هم شته دي چې کله یوه پیښه کیږي د دوی په ژوند کې یو څوک ضرر ورسوي، دوی رسمي دعوه نه کوي دغه پر خلاف، یا خپله هڅه کوي چې کوم ظلم چې دوی سره شوی دغه انتقام واخلي.
دلته قرآن کریم هم او اشاره لري. قرآن کریم داسې اشاره کوي چې کله په تاسې باندې ظلم وسو، تاسې په خپله انتقام نه اخلئ، ځکه که انتقام تاسې وس، تاسې په انتقام کیدی سي اسراف وسي. به هغه کس چې د قانون په وړاندې هغه ظالم دی، هغه کیدی سي مظلوم واقع سي. نو چیرته چې یو چا باندې ظلم کیږي او هغه د قانون په رڼا کې مربوطه مراجعو ته نه حاضریږي، خپل شکایت نه وړاندې کوي او منتظر دی وسي چې زه خپل انتقام خپل اخلم، دا په حقیقت کې د قانون نه سرغړونه ده. لکه ما چې مخکې اشاره وکړله، کیدی سي دی په دې کې اسراف وکړي، زیاتوالی وکړي، هغه ظلم به دومره نه وي لکه نسبت د دې نه چې دی بیا کوي، که نه. نو په دې وخت کې بیا دی د قانون په وړاندې دی هغه کیږي جواب دی، دی مکلف دی.
خبره دا ده چې دغه خلک چې په افغانستان کې مثال خپله راځي، یوه دعوه رسمي دعوه ځانته نه پیلوي او خپله لاس په کار کیږي، دوی وایي چې که زه دغه کس پرېږدم شاید په ده به قانون هغسې چې دی پلی به نه شي پرې، کیدی شي بیرته خوشې شي.
قانون چې دی هغه د مختلف اشخاص او د متفقین له لحاظ لکه کو د جزا نن سبا هغه تعین سوی دی دغه جزا دغه هغه جزاوی مکمل تعین سوی دی لکه مونږ درې ناوه ګوره جرم لرو یو قباحت دی یو جنه ده یو جنایت دی دلته د هر چا په ذهن باندې او دا تعذیري مونږ او تاسې دا اجراات کوو د هر چا ته چې او ضرر هغه داسې فکر چې دغه ضرر باید دومره حد وي چې د ده زړه پی یخسی در حالی که قانون خو تعذیرن
په افغانستان کې اداري فساد دی وایي که زه دغه کس چې ما ته ضرر رارسېدلی دی زه دغه حکومت ته حواله کړم نو حکومت به یې بېرته خوشي کړي
نه حکومت یې نه خوشي کوي ځکه چې کله جرم مشهود و کتابت و هغه وړاندې کېږي که فساد د اداري وي درست په قانون کې د فساد اداري له خاطره د خلکو هغه مبالغ چې کم مقدار حیف و میل سوي دغه جزا هم ذکر ده او رد مبلغ هم ذکر ده په قانون کې نو په دې اساس باندې مونږ که عدلي ارګانونو ته مراجعه وکړو دلته د هغې اکتساب یا لاسته راوړنه چې کم عمل جرمي سوي خاصتا په مالی هغې انداز کې نو هلته جرم ورته معلوم دی که نه جرم د یو کال نه تر پنځو کالو چې حبس متوسط ورته وایي حبس طویل ورته وایي په دې کې چې هر حکم وسو دا د قانون په رڼا کې همدا کفایت کوي او بل رد مال خبره پکې ده چې کله مال بیرته امر وسو زده ستونکه یا شخص ته یا حکمي خلکو د دولت ته نو بناً په دې باندې عدالت تأمینیږي دلکه کم ستونزه نسته ده باید مونږ مراجع قانونی مراجعو ته عرسو چې قانونی مراجع د قانون په رڼا کې د قانون په چوکاټ کې ام کمالی ستونزه یې حبس هم سته ورته او رد مال هم سته پکې که چېرته خالی جزایی موضوعي هلته هم حبس ورته معلوم دی پهغه حبس به هغه مکلف کیږي او محکمه به حکم پی صادروي
که چیرې متهمان یا مجني علیه ډیر ویلې وکاسخه په دې منځ کې یو کس لخپل داوا تیریږي په هغه صورت کې بیا څړول فیصله کېدلی شي
قانون دا وایي چې او پیشبینی دا کړی ده که چیرته د شمیر د متهمینو زیات و مجني علیه غوی باندې اقامه داوا وکړله پس بنا پر دلایل باندې چې ار نو دلایل چې هغه به د مجني علیه په زام ګمان باندې مثال لکه عرف کې راځي یا عذر یا نور او یا نه غواړي چې دعوا لاړه سي مخته نو انصراف د دعوا نه چې یو مجني علیه انصراف وکړي په قانون کې د ټولو د هغه نه حقیقت انصراف دی او که چیرته یو متهم موجودی تعدد متهمین وي او په مجني علیه زیات وي نو یو مجني علیه که په یو متهم او مزنون باندې اقامه دعوا وکړله په حقیقت کې شاملین دي ټول هغه متهمینو کېدی سي د عریضه او اقامه دعوا
یو بله مسله دا هم ده چې ځینې دعوی د جرګو د لارې حل کیږي تاسې دا مناسبه لاره بولئ چې لاغو لارو حل شي که نه وایي چې دا هم باید رسمي شي
نه قانون چې په کله کم ملک حاکم وي او هغه قانون توشی سي بیا دلته د قومي جرګو ځای نسته ځکه مونږ طرفدار د قانون یو او په قانون کې عدالت تضمین سوی دی نو بنان هر هغه څوک چې د قانون نه پرته په نورو جرګو او په قومي قوانینو باندې د خپل حق غواړي دا د قانون خلاف خبره ده او دا د قانون په وړاندې یو ناوړه او یا ناسزا یو عمل دی مونږ د دې جرګو طرفدار نه یو فقط مونږ د دې طرفدارو چې باید د قضایي عدلي او امنیتي ارګانونو ته مراجعه چې تر هغو د قانون په چوکاټ کې هغه څوک چې سرغړونه د قانون نه کوي هغوی ته جزا ورکړل سي
ډېره مننه
تشکر
درنه اورېدونکو دا وه د دې اونۍ خپرونه تر بیا ښه وخت ولرئ
ژوند په شیبو کې
لاندې باندې کی دا واشو شیروا باندې برابر کړل دا شیروا کې به مړی خوړا واکه به دغه شي
خالونه واړه شنه خالونه زنی خاله نو کاری بدی کوم
رغا اس بی تکړه اس بی تب په دیوان سپریږي سهار سهار په دیوان منډي وي په ډیرو ځایو کې
جوړونکی فرشتہ مرسل درنو دوستانو سلامونه مې ومني په دولتي ادارو کې د رسمي ماموریت په کلمې او د چی په افغانستان کې څه وخت پیل شو خبري است
دا ماموریتونه 15000 کلمه کې د سه چوکات د نظامنامې موجوده وو او ډیر د سه محدوده وو
په دولت کې ملکی ماموریت ارزښت لري
دا یو وظیفه ده یو دنده ده چې الله پاک تا ته ورکړه ده دا کوشش کوم چې څنګه کولای شم د همدې لارې نه خپل هیوادوالو ته خدمت وکړم
او له پوښانه بیا تر اوسه کوم بدلون پکې راغلی دی
د دولتي د غیر دولتي د مدني ټولنو د ولایت په کچه نظریات راټول کړي او ته آگاهی ورکړي د قانون په اکله او د غوي نظریات هم راټول کړي راغون کړم دي بیان د همدغه نظریات په رڼا کې نو طرح جوړ شوی
نن په همدې اکله خبرې کوو په پایل کې د ماموریت تاریخ ته تم کیږو بیا ارزښت چیرو او د پوښانه یو مامورینو د زړخواله هم درته وبرو د خبرونه ما فرشتي مرسل جوړ کړی له ازادي رادیو سره اوسي قدر من اوریدونکو هر اداره له بشري قوت زکاوت لیاقت قدر او کاری تجربه پرته ګټور کار نشتر سره کولای نو ځکه په هر ادارې کې یو ډول خلک وی چې هغه د دولت او ولس لپاره کار کوي چې د خلکو ته د دولت مامورین وي د دولت مامورین د قانون مطابق په وی دولتي ادارې کې مقرریږي او په دولتي چوکاټ کې خپل کار پر مخ بیایي د تاریخ څیړونکو په وینا په افغانستان کې رسمي دولتي ماموریت د امیر عبدالرحمن خان او امیر شیر علی خان له وخته پیل شوې دي خو د امان الله خان په وخت کې د کار سیستم د نظام نامې او اصول نامې لمخې په نظامی او ملکی ادارو کې پر مخ تلو په دې اړه نور معلومات د ورځنیو مسایلو له څیړونکو په اند محمد اکبر څخه اورو
دی یو شخص چې مازافي او مسلتون په غالب نسی هغه ته مونږ وایو مامور د روم امپراتوري بیا د اسلام وخت کې امداسه برازو تر وسه پوری دا ماموریتونه 15000 کلمه کې د سه چوکات د نظامنامه موجوده وو او ډیر د سه محدوده وو لکه چې اوس مونږ سلور ډیر شی وزارتونه لرو هغه وخت ته سينو نظامنامه چې جوړ شو الازات تیمورشاهی دورانی چې پایتخت انتقال کړ د قندار نه تر کابل هغه وخت بیا سرفراز خان صدر اعظم متاکل شو هغه وخت کې سلور یا 15 وزارتونه وو لکه در توام چې وزیر د دربارو چې اوس مو وی اداري امور وزیر د خزانه او یو وزیر د داخلي او اصلي نظامنامه د دولت نه د شاه امان الله خان غازی نه په وخت کې جوړ شو چې د وزارتونه جوړ شو هر څومره چې خلق زیاتېږي په ما غن نظام مامورین هم اضافه کیږي
کله چې په افغانستان کې د کار نوی قانون په 1408 هجری شمسي کال کې نافذ شو د کار د تنظیم حکم هم صادر شو د کار او ټولنیزو چارو د وزارت د تقنین او د کار د خوالي د شرایطو رئیس غلام مصطفی هارونی په دې باب وایي
اولین قانون د کار د افغانستان خو په 1408 کال کې نافذ شوی خو د کار رسمي اسناد یا تقنینی اسناد د یو لوی تاریخچه لري تقریبا نوی کال مخکې به اصولنامه وي هغه وخت کې اصولنامه و کې د کارکوونکو بعض حقوقو ته اشاره شوی د معدنو په بخش کې د صنعت په بخش کې تجارت په بخش کې بیا نو د اصولنامه توحید شوی او هغه احکام چې لازم ول باید په قانون کې راشي د په یو قانوني چارچوب کې د قانون د کار تنظیم شوی ول اولین ور قانون د کار په افغانستان کې طرح او نافذ شد حقوق امتیازات رژیم د کار مسئولیتونه کاری د نور مسائل قانون د کار کې تنظیم شوی د رتبه په اساس د پاس په اساس تحصیل تعلیم مسلک ظرفیت لوړ وی دا کوم ټول په د فصل کې تسجیل دی
هغه مامورینو چې څو لسیزې وړاندې په دولت کې ماموریت کړی دی وایي چې په لومړی وخت کې به د دولت مامور هغه څوک و چې له نورو به په شخصیت او لیاقت کې توپیر درلوده په دې اړه مو له پخواني مامور محمد صدیق سمندر سره مرکه کړې نو نوموړی په پایل کې د کوپون ګټیا دی چې په خو به د هر مامور کور له غلې دانې نه غنی وو.
یقین کړئ خلک خوای چې په بلرو کې ما چول خو ما په بوجه کې د سپینځر غوړي تقسیمول او خپلوانو کړه مالې ګل
چیزه فکیده
کوپونی مواد ګوګړونه نیولې ګیره درخیل او تر چړی پورې اته په دروستي وختو کې کوچ سپینځر اول درجه غوړي په ساته د جهان کې وو. دا په کوپن کې وړه میاست په میاست یو بوجي اته په دروستي کې تشناب کاغذ دا شیان په کوپن کې وو. ان ډېر امکانات درلوده چای و بوره و
نور کوم سهولت و دیو مامور لپاره
هر اداره چې و مامورین په موټر کې تله او راتله خپل کورت
خپل مامور به څومره منظم و مثلا دریشی نکتایی بوټی
مامور به سکله د خوب ناراضه و منځ او داسې نورسته منظم پاک صفا په دریشی کې د برغه پډیر خو وضعیت باندې خپل موټر ته به ولاړو. مامورین دومره آن ټایم تقریبا دوه دقیقې درې دقیقې تفاوت به د راتګ او د موټر تر منځ نو
بله
اوس کله چې موټر دا اوس قصه درته وکم موټر چې کله جی په یو مامور پسې مخکې له مخکې هغه ته زنګ وي چې وروره په دې ساعت کې موټر درځي پروګرام کې هم ورکړی صبح دی راولي ولا زه خو نن کور کې نه یم زه خو فلانی جی کې هلته موټر رابسره ولي
مامور ډېر بې پروا سوی
دومره بې پروا چې مامور د موټر ورپسې ورسي چې کله دروازې ته ودرېږي وای وروره هغه خو نشته هغه خو وخت تللی دا احساس د سره نشته چې ټلیفونو کې چې نه یم نن په کور کې موټر مخشمه رالېږي چې جې کله د ماش ورځ بچې شي د چې که ځان چې په اداره کې بېخي وینې نو هغه تر ټولو کده عجله لري وای یوازې زه باید ماش واخلم زه ضرورت لرم
علت یې څه دی چې صاحب ولې دومره بې پروا سوي
اصول د ژوند له دوی نه ورک ده حتی د ماموریت په دې شرایط اوس هم داسې دي
درته وایه چې صاحب چې پخوا د مامور ماش له رئیس سره له مدیر سره څومره فرق درلوده
مطالب لیکلو ته ما شروع کړ هغه به نشر کړ ما ته به اقزامه راکړ چې ګورم هغه د ما د امضا په ځای کې لیکلي دي رئیس ته یو ریورس رئیس ته ورغلم وای وروره د ما تر ماش کده د تا قزحمه زیاته ده عدالت وای تا دومره زیات مطالب راوړي مال دا پروانه لري ما ته 50% قزحمه راکړه ولیکن زه علاقه مند یم دغه ماش 2200 افغانۍ و د ما قزحمه 2400 افغانۍ
لرئیس ندیر
لرئیس ندیر
د ماموریت دوري نه دی امداوس په کور کې کوم څه دي چې هغه ډیر درته ګرانم دي
د ما پلار په د لاستو په دیار لاسو یو څلوختم کال کې اخیسته تر دانه نور از مازان سره ساتل هغه یو قاب سات
د ماموریت په پیسو
باندې بهترین قالین ما کور کې درلود په هغه وخت کې په خپل ماموریت په پیسو اخیسته قالین مم خرڅې کړې چې فرش او ظرف ټول خرڅو فقط لپاره د دې نفقه خپل اولاد
آه سات سه
سات ستا ترنه نورازی پورمه سات تلی
دیره منه نخیر
مرون
جوان پاشی بوکی
کم توکی تاریخی دی
یو کاسا یو شانه یو پیاله یو چای بار یو چای نه یو دغه شانی چې قدامت ولري نو دا تاریخی آثار وایي
او تاریخی توکي چې ارزښت لري
تاریخونه د آینده نسلونو ته بیانوي چې مونږ سره قم تاریخ در سره کورونه کاوه او مونږ خلق ته معنی ارزښت وړاندې کوو
دا ټول د ژوند په شیبو کې
خو ورستوې جګړو لکه څنګه چې د هیواد هرې برخې ته زیان وړو امداسي مامورین هم ورنه خوندي پاتې نشول کوپون او نور امتیاز ورک یا هم کم شو د وړو کندو د وریجو بوجۍ د غوړیو پیپ او د شکر بوتلې خالی شول دوی ته یوازې وچ مشور پاتې شو نو ځکه لګانو اقتصادي ستونزو سره مخ شول په یوې دولتي ادارې کې مامور اقبال وایي چې دای له همدې کم ماش سره هم خپل هیوادوالو ته په صداقت سره کار کوي ځکه د په فکر امدا امتیاز له دولت سره منلې دي
کوشش دا کوم چې مراجعین د ازي مانه خپلار نشي
اکروسو د امتیازاتو برخې ته څومره آیې د ځای لاس ته درځي
زه په پینځم بس کې کار کومه تقریبا څه دی پاسه یو ول زر په دې ته کم دومره کې جوړیږي
اته په نظر دی یو خه مامور صفات څه کې دلی سي
په خپل کار باندې باید حاکمیت ولري په وخت زمان باندې خپل ادارې تراشي او د خلکو سره چې سروکاري کوشش یو کی چې یو څوک را خپل لاړ نشي. شسته مامور صفات دي.
bale په ماموریت کې صداقت کوم قوانین چې دی هغه ټول مراد کول دا څومره مهم دي.
ګوره دا یو وظیفه ده، یو دنده ده چې الله پاک تا ته ورکړی ده. مراجعینو هیله او تمم دې ته کیږي. دا کوشش کوم چې څنګه کولای شم د همدې لارې نه خپل هیوادوالو ته خدمت وکم.
ډیره مننه خیروسی.
تاسو نم ډیره مننه.
دا چې د افغانستان د کار په نوي قانون کې کوم بدلون راغلی به هم ښاغلی هارونی وایي.
د دولتي د غیر دولتي د مدني ټولنو د ولایتو په کچه نظریات راټول کړي، هغوی ته آګاهي ورکړي د قانون په اکله او د هغوی نظریات هم راټول کړي راغونډ کړي دي. بیا هم د همدغه نظریاتو په رڼا کې نوه طرح جوړه شوې او هغه طرحه باندې څو ځله یعنی دا پروسه اضافه د اووه کاله هم دلته وخت نیولی. بالاخره خوشبختانه طرحه آماده او لاړه وزارت عدلیې ته او هلته ډېر جدي کار پرې شوی. اساسي مسایل په هغې کې ډېر دي چې تغیر شوي. څلوېښت پنځوس مورد نوي احکام هم په مطلق ماده او یا هم جز یا فقره پکې اضافه شوي. موږ د یوه حکم د بعضې اصولنامو نه راغلو قانون ته او قانون درې څلور زره باید نگری شه. وقت ایجاب د زمان ایجاب د ټولنې چې وخت د دې ایجاب وکړي چې باید قانون تغییر شي. ولې نه پنځه کاله یا لس کاله یو کال وروسته وګورو چې کوم صنعت مقرره یا قانون تنب د کار په عرصه کې نه، خو د حکومت او د دولت هم دا وظیفه ده چې وګوري چې یو ځای کې باید یا قانون وضع شي او یا یو قانون تغییر شي. هغه کار هغه مربوطه اداره په همدې خاطر ده. اوس خو انشاءالله موږ هیڅ مشکل په دې قانون کې نمینو، اما که بیا هم موږ پوه شو چې قانون کار نه ورکوي بیا موږ د خپلو کاري شرکاو سره بیرته کینو، یوه میز سره راټولیږو، په هغې باندې غور کوو، فکر کوو او کوم تغییرات چې ضرورت وي هغه حتماً.
درنو دوستانو، ښاغلی هارونی زیاته کړه چې د رتبو او معاش د سیستم له عملي کولو سره د مامورینو آزاد رقابت پیل شو. له آزاد رقابت وروسته د تحصیلي اسنادو او لیاقت په اساس په کار ګمارل کیږي او رتبې او معاش د ملکي خدمتونو د قانون له مخې ورته تعین کیږي. په دې هیله چې دولتي مامورینو ته د پخوا په څیر امتیاز بیا برابر شي او د دولت مامور هم خپلې دندې او ولس ته صادق وي. ژوند په شیبو کې خبرونه پای ته رسوو. تر بیا پارځای کې چې یاست، الله مو مل او ملګری.
سودا کم تا پسی جڑات وم خیجی می ترزر خنجر نمش باز دو آت وم
بزرگ